라디오. 라디오 아자디.
ده ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن چهارشنبه د دیار لسو اتاتیوم هجری المریز کال دی جدید شمه د 2010 میلادي کال دی جنوري له شلم سره برابر ده نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې لومړنۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم لومړی د مهمو خبرونو او مطالبو سر لیکونه د هند مشرانو امریکایي چارواکو ته ویلي چې غواړي له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي افغان ولسمشر پرون په یوې ځانګړې امنیتي غونډه کې په کابل ښار کې روانه امنیتي وضع وڅېړل د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن او د دې تړون یو لوړ رتبه قومندان په کابل کې د دوشنبې د ورځې د وسلوالو سخت دریځو د ځانوژونکو حملو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاعي اقداماتو ستاینه وکړه ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې اداري فساد د دې هیواد په وړاندې لویه ستونزه ده د افغانستان د مالي وزارت چارواکي وایي تر دې وروسته به په ګمرکونو کې کار کوونکو د پیژنګلوۍ په اساس نه بلکې د وړتیا په اساس ګمارل کیږي د جرمني د وسلوالو ځواکونو ټولنې افغانستان ته د نورو محاربوي ځواکونو د استولو غوښتنه کړې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیې له خپلې خاورې څخه پر پوځي وسایلو بار یوازې یوې امریکایي الوتکې ته د تېرېدو اجازه ورکړې ډیپلوماتان وایي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ته خبر ورکړی چې هغه موافقه نه مني چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کړی او له مخې ایران د غني شوي یورانیمو یوه زیاته برخه بهر ته لیږدوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په قاطع اکثریت سره زلزله ځپلې هایتي ته د بشري مرستو د کاروانونو د ساتنې لپاره د 3500 اضافي عسکرو او پولیسو د استول منظور کړل پر یادو شو موضوعاتو سربیره د افغانستان د روانو چارو په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو د غرض د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو د هند مشرانو امریکایي چارواکو ته ویلي چې غواړي له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي هندي چارواکو دا څرګندونې په نوې ډیلي کې د امریکا له دفاع وزیر رابرټ ګیټس سره په کتنه کې کړي دي هند ته د امریکا د دفاع وزیر سفر په داسې حال کې کیږي چې امریکا افغانستان ته لسګونو زره اضافي سرتیري استولي او واشنګټن له خپلو متحدانو غواړي چې د نړیوالو هڅو په ترڅ کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي
د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او د بهرنیو چارو له وزیر اس ام کرشنا سره د امریکا د دفاع وزیر له کتنې وروسته د امریکا د دفاع وزارت یو جګپړي مقام خبریالانو ته وویل هند هیله څرګنده کړه چې له افغانستان سره په مرستو کې زیاتوالی راولي د مقام چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرطي خبرې کولې زیاته کړه هند به خپلې مرستې په نویو برخو کې زیاتې نه کړي بلکې په هغه صورت کې به له افغانستان سره مرستې وکړي چې ایساف او امریکا یې ګټورې وبولي چارواکي وایي چې په دې کتنه کې دواړو اړخونو همدارس د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو هم اندېښنه وښوده دفاع وزیر رابرټ ګیټس تیرونی د امریکا د سنا په یوه استماعي غونډه کې وویل دای باور لري چې القاعده شبکه غواړي وسلوالو ته پر هند حمله لپاره لازم معلومات برابر کړي څو د پاکستان او هند ترمنځ اوسنۍ لانجه پراخه او پاکستان نور هم بې ثباته کړي د پښتنې ته چې هند له توندلارو وسلوالو سره په مبارزه کې د مرستې لپاره له امریکا څخه څه مرسته غواړي امریکایي مقام وویل چې خپلو اوسنیو اقداماتو ته د دوام ورکړي د دې مقام په وینا د امریکا دفاع وزیر له هندي چارواکو سره په کتنه کې په ډاګه کړه چې امریکا به د 2011 کال له ټاکلي ضرب الاجل سره سره له دې سیمې څخه ونه وځي د مقام وویل کله چې په افغانستان او پاکستان کې له پوځي لارو د وسلوالو پر ضد د مبارزې اهداف ترلاسه شي امریکا به په همغه مقایسه په اقتصادي او سیاسي برخو کې خپلې مرستې زیاتې کړي هند له افغانستان سره لوی مرستندوی هیواد دی خو پاکستان د دې هیواد مرستو ته د شک په سترګه ګوري د امریکا دفاع وزیر په دې کتنه کې له هند سره په پوځي برخه کې د راکړې ورکړې د پراختیا پر اهمیت هم ټینګار وکړ هند چې د پوځي لګښتونو په برخه کې د نړۍ لسم ستر هیواد دی په پام کې لري چې د خپل پوځ پر عصري کولو په راتلونکو 50 کلونو کې 50 میلیارد ډالر ولګوي د بوئنګ الوتکو د جوړولو امریکایي کمپنۍ تیره میاشت وویل چې د هند هوایي ځواک غواړي لس سی ولس الوتکې وپیري د هند دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دې معاملې بیه له 2 میلیارد ډالر څخه اوچته ده.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن او د دې تړون یو لړ رتبه قمندان په کابل کې د دوشنبې د ورځې د وسلوالو سخت دریځو د ځانوژونکو حملو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاعي اقداماتو استاینه وکړه. ښاغلي راسموسن په یوې اعلامیه کې چې د ناتو له مرکز بروسل څخه خپره شوې وویل، زه د افغانستان امنیتي ځواکونه د دغو بریدونو په وړاندې د دفاع او په کابل ښار کې د امنیت راوستلو په خاطر ستایم. راسموسن همداشان وویل چې دوی په دې حملو سره وښودله چې د افغانانو ژوند ورته هېڅ اهمیت نه لري. په اروپا کې د ناتو د ځواکونو عمومي قمندان ادمیرال جیمس سټاف ریتس ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو سخت دریځو د حملو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی او دا عمل ښیي چې د دوی جنګي وړتیا پیاوړې شوې ده. هغه له بلجیم څخه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې په دې پیښه کې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ ښې هماهنګۍ او همکاري وښوده چې دوی کولی شي د خلکو د ساتنې او دفاع په کار کې ماسر واوسي. طالبانو د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. افغان چارواکو ویلي په دې حملو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي او دوه تنه د وسلوالو ژوندي نیول شوي. دوی دغه راز د امنیتي ځواکونو د څلورو غړو د وژل کېدو خبره هم کړې، خو د ملکي تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند. په دې حملو کې په لسګونو کسان ژوبل شول. افغان ولسمشر پرون په یوې ځانګړې امنیتي غونډه کې چې د دفاع، کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس وربلل شوی و، په کابل ښار کې د دوشنبې د ورځې له ځان وژونکو حملې وروسته د دې ښار روان امنیتي وضع وڅېړله. له غونډې وروسته د ولسمشر دفتر لخوا په یو خپره شوي بیان کې ویل شوي چې کرزی له کابل څخه د امنیتي ځواکونو د دفاع وستایله او د هغو سرتیرو کورنیو ته د مرستې سپارښتنه وکړه چې په دې پیښه کې له ځانه وړتیا ښودلې وه. د هغو سرتیرو چې په دې پیښه کې یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. په غونډه کې عامو خلکو ته هم د اوښتو مالي زیانونو د څېړنې سپارښتنه وشوه څو د هغوی زیانونه جبران شي. له دغې پیښې وروسته په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو همکار حمید مومند د دغې امنیتي غونډې او په هغه کې د مطرح شوو خبرو په اړه د حکومت د رسنیو د مرکز له مشر ډاکټر حکیم آشر سره مرکه کړې ده.
په هغه جلسه کې د کابل د امنیتي پلان بررسي وشو. رئیس صاحب مهم امنیتي ارګانونه لکه ملي دفاع وزارت، د داخلي وزارت او ملي امنیت ریاست ته وظیفه ورکړل چې مشخص تدابیر د کابل د ښار لپاره جوړ کړي او اترخه رئیس صاحب ته راولي چې منظور شي.
ډاکټر صاحب اشور، که تاسو دا ووایئ چې په کابل ښار کې د امنیتي تدابیرو د جدي کولو لپاره او د ډاډمن امنیت د ټینګولو لپاره په ځانګړي ډول کوم سپارښتنه وشوه؟ ځکه ولسمشر کرزی د پرونیو حملو وروسته د امنیتي تدابیرو د جدي کولو غوښتنه کړې وه. آیا په دې جلسه کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې باید د کابل ښار امنیتي تدابیر سخت شي؟
بالکل، په دې جلسه کې د ملي دفاع وزیر او د داخلي وزیر همچنان د امنیت لوی رئیس د کابل د ښار د امنیتي حالت ټول بررسي او مشخصات رئیس صاحب ته وړاندیز وکړ او رئیس صاحب د کابل ښار د امنیتي پلان باز نگری ته آقای ته هدایت ورکړ. جزئیات په هغه جلسه کې ډیر مفصل په دې بحث وشو او رئیس صاحب امنیتي ارګانونو ته لازم هدایت ورکړ او همداسې د هغو قهرمانانو امنیتي منصبونو ته تقدیر لپاره رئیس صاحب هم هدایت ورکړ امنیتي ارګانونو ته چې هغوی ته تقدیر وکړي.
البته په کابل ښار کې د وسلوالو مخالفینو پر وروستۍ حمله کې او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې تقریبا د مرګ ژوبلې ترڅنګ چې عامه خلکو امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته وخته ده، یو زیات شمېر دوکانونه زیانمن شوي دي، د خلکو تجارتي مرکزونه زیانمن شوي دي. آیا د دوی د دغو زیانونو د جبران په اړه هم کومه ځانګړې پریکړه وشوه که څنګه؟
بالکل، په دې جلسه کې دوه مهمه پریکړه وشوه چې هغه شهدا، مجروحین، فامیلو نو ته مساعدت وشي او همچنان اداره امور ته هدایت ورکړل شو چې د هغو دوکاندارانو چې په دې حادثه کې زیانمن شوي وو هغوی لپاره یو مشخص طرحه برابر کړي او رئیس صاحب ته راولي ترڅو هغوی سره مرسته وشي.
د حکومت رسنیو د مرکز له مشر ډاکټر حکیم آشر سره په د افغان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د ځانګړي امنیتي غونډې په اړه مرکه وه. ولسمشر کرزی پرون په دې غونډه کې د دفاع، کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د کابل د روانې امنیتي وضع په اړه خبرې وکړې او دغه راز د هغو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې سپارښتنه هم وکړه چې په دې حمله کې یې له ځانه وړتیا ښودلې وه. په حمله کې زیانمن شوو خلکو ته د مالی زیانونو د جبرانولو لپاره هم سپارښتنه وشوه.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د جرمني د وسلوالو ځواکونو ټولنې افغانستان ته د نورو محربوي ځواکونو د استولو غوښتنه کړې. د دې ټولنې مشر پرون وویل که جرمني د افغانستان په شمال کې د ملکي بیا رغونې د چارو بریالیتوب غواړي نو باید دې سیمې ته نور عسکر واستوي. په دې اړه تفصیل د جرمني د خبري آژانس ډی پی ای د راپور پر بنسټ احمد تکل اوروي.
د جرمني د وسلوالو ځواکونو د ټولنې د مشر ډګروال اولریخ کرش لخوا د افغانستان شمال ته د نور محاربوي ځواک د استولو غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د راتلونکي اونۍ په پای کې په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیدونکی دی. په پام کې ده چې د لندن په کانفرنس کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مقامات افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو پر مهال ویش کار وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د استولو ژمنه کړې پر نورو متحدانو هم غږ کړی چې ورته اقدام وکړي. خو د جرمني حکومت تر دې دمه پر خپل موجود 4,500 کسیز ځواک سربیره افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو له ژمنې څخه ډډه کړې. په کندز کې چې جرمني ځواکونه د ناټو په مشرۍ د آیساف ځواکونو مشري کوي په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو په بریدونو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د جرمني د وسلوالو ځواکونو د ټولنې مشر ډګروال اولریخ کرش په برلین کې خبریالانو ته وویل جرمني باید په افغانستان کې د خپلو موجودو ظرفیتونو پر څرنګوالي غور وکړي ځکه په کندز کې اوسمهال ډېره ګرانه ده چې د ملکي بیا رغونې چارې عملي شي او په همدې دلیل دې سیمې ته باید محاربوي ځواک واستول شي. د یکشنبې په ورځ د راپورونو له مخې جرمني ځواکونو په کندز کې یو ملکي کس په یو موټر کې هغه مهال په ډزو وواژه چې دوی فکر وکړ له خپل موټر سره پر دوی د حملې مقصد لري. د افغانستان پوځي ماموریت په جرمني کې په تیره د جرمني قواو د یوه قمندان په غوښتنه د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د لسګونو ملکي وګړو له وژل کېدو وروسته ډېر پلاویان نه لري. د جرمني د وسلوالو ځواکونو د ټولنې مشر په خپلو سرګندونو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه یوازې په پوځي لارو نه ګټل کیږي. د وویل یوازې پوځي عملیات نه بلکې ملکی اقدامات دي چې ټاکونکي دي. د ده په وینا په دې برخه کې جرمني ځواکونو د تل په شان کم اقدامات کړي. ډګروال اولریخ کرش دا یادونه هم وکړه چې په کندز کې د جرمني ځواکونو لخوا د ولایتي بیا رغونې چارې ډېرې ورو پر مخ ځي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیې له خپلې خاورې څخه پر پوځي وسایلو بار یوازې یوې امریکایي الوتکې ته د تیرېدو اجازه ورکړې ده. هغه پرون د ازادۍ راډیو روسي څانګې ته په خبرو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د یوې بلې الوتکې د تیرېدو غوښتنه کړې وه خو د ناڅرګندو عواملو له کبله یې دغه پرواز بېرته لغوه کړ. لاوروف وویل روسیه چمتو ده چې پر هغه تړون عمل وکړي چې له مخې امریکا ته اجازه ورکوي چې له خپلې خاورې څخه افغانستان ته د ترانزیت په توګه کار واخلي. لاوروف دغه راز وویل د امریکا د ترانزیت چارې له نورو د مرکزي آسیا له هیوادونو په تیره له قزاقستان سره د تخنیکي ستونزو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره یا یونی دی سی وای په افغانستان کې د ترسره شوي یوې سروې نتایج ښیي چې تیر کال افغانانو 2.5 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. د دې سروې په اړه دې ادارې په خپاره کړي رپورټ کې ویلي چې دا په افغانستان کې د کورنیو خالصو عوایدو پر یو پر څلورمه برخه ده. په 2009 کال کې د مخدره موادو له سوداګرۍ څخه د ترلاسه شوو عوایدو اندازه هم تقریبا ورته مقدار یعنې 2.8 میلیارد ډالر ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره وایي اداري فساد او رشوت په افغانستان کې له ټولو لویه ستونزه ده. نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
د جرایمو او مخدره موادو ضد نړیوال ادارې مشر انټونیو ماریا کوستا په یو بیان کې وایي اداري فساد د افغانستان د امنیت درغولو او د هیواد پراختیا مخه نیولې ده. رپورت زیاتوي چې تیر کال 2 میلیارد او 800 میلیونه ډالر په افغانستان کې د رشوت په راکړه ورکړه کې تبادله شوی چې دغه اندازه پیسې د هیواد د کورني ناخالص تولید تقریبا څلورمه برخه دي او په هیواد کې د مخدره موادو د نامشروع کاروبار د عوایدو په اندازه دي. په ویانا کې د جرایمو او مخدره موادو ضد نړیوال اداري ویاند والتر دی کمپ ازادي راډیو ته وویل چې کچیرې دغه دواړه شمیرې سره یو ځای کړای شي نو ښکاري چې رشوت او د مخدره موادو کاروبار د افغانستان د کورني ناخالص عاید نیمایي مولده برخه ده.
جی ڈی پی
ملګرو ملتونو دغه رپورټ ورسته لدی خبر کړ چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې دولتي تاسیساتو باندې بریدونه وکړل او په دغه نښتو کې 12 کس مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د جرایم او مخدره موادو ضد نړیوال ادارې یو سروې کړی چې وزره او شپږ سوه افغانانو پکې برخه اخیستې. په سلو کې 95 کسانو دغه ادارې ته ویلي دي چې امنیتي نیمګړتیاوې او بیکاري د دوی لویه ستونزه نه ده، بلکې د دوی د اندېښنې وړ لویه خبره ده چې واکمن خلک له خلکو رشوت او پیسې اخلي. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي کله چې خلک په دولت، نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي مؤسسو بې باور شي، نو بیا د امنیت او سوکالۍ په هیله د دولت مخالفینو ته مخ اړوي. په سلو کې 500 هغو کسانو چې په دې سروې کې پوښتل شوي ویلي دي چې دوی تیر کال د عامه خدماتو لپاره چارواکو ته رشوت ورکړی دی. د جرایمو او اداري فساد ضد نړیوال ادارې مشر انتونیو ماریا کوستا خبرداری ورکړی او له جمهور رئیس حامد کرزي څخه یې غوښتي دي چې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد ضد اداره خپل واکه کړی او ورته خو مالی امکانات برابر کړی چې پرته له کومې ویرې او اندېښنې اقدامات وکړي. ماریا کوستا وایي د افغانستان د اداري فساد ضد دولتي اداره اوس مستقله نه ده او کافي امکانات هم نه لري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د سیمه ایزو حکومتي ادارو د پیاوړتیا او خلکو ته د ښو حکومتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د افغانستان له دولت سره 180 میلیون ډالر مرسته کړې. په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند علیم صدیق خبر اعلان ته وویل چې د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې دا مرسته به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ولګول شي. د موضوع تفصیل له کابل زموږ د همکار راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د سیمه ایزو حکومتي ادارو د پیاوړي کولو او خلکو ته د ښو حکومتي خدماتو د ترسره کولو په هدف یې له افغان دولت سره 180 میلیون ډالر مرسته کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویان علیم صدیق خبریالانو ته وویل چې د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مرسته به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ولګول شي. د خاغری صدیق په خبره له افغان دولت سره د نوې مرستې تړون لاسلیک شوی او د نوموړې پروژې له عملي کولو سره به د سیمه ایزو ادارو کاري وړتیاوې ډېرې اوچتې شي. دا 15 کلنه پروژه په دې هدف پر مخ بول کی چې په هیواد کې ولسونو ته د حکومت لخوا د خدماتو په ترسره کولو کې پرمختګ وشي. دا پروژه به د سیمه ایزو حکومتونو د پالیسیو د تطبیق، همغږي کولو او پر هغو د څارنې لپاره به له یو ملي سیستم، پروسیجر او قانوني چوکاټ سره مرسته وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان ویان وایي چې د دې پروژې په تطبیق کې به پوره شفافیت په پام کې ونیول شي او له دې سره به په ولایتونو کې د حکومتي پالیسیو عملي کېدو ته زمینه مساعده او په ولسوالیو کې به خلکو ته په حکومتي خدماتو کې ډیر ښه والی راشي. په عین حال کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې چارواکي وایي په تیرو څو کلونو کې له نړیوالو مرستو څخه په ولایتونو کې د حکومتي ادارو د کارکونکو د کاري ظرفیتونو د لوړوالي او په ولایتونو کې خلکو ته د چټکو خدماتو د ترسره کولو په برخه کې ډیره استفاده شوه. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستيال برنا کریمی د سه شنبه په ورځ ازادې رادیو ته وویل کوم مرستې چې له دې ادارې سره د حکومت د پروګرام لمخې ترسره کیږي ښه نتیجه ورکړي او دوی ورڅخه راضي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ترکمنستان د مروې د ولایت والی هرات ولایت د سفر په ترڅ کې د هرات ښار دننه د سړکونو د رغولو او د ولایت د نفتو ګازو د یو پایپلاین د غځولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې. هرات د هغه د سفر جزئیات د شرف الدین ستانکزي په راپور کې.
د هرات د والی وای نقیب الله اروند د سه شنبې په ورځ یوه خبري غونډه کې د ترکمنستان د مروې والی قاوی ګل د قربانوف سفر په هرات کې د اقتصادي پرمختګ او بیا رغونې په لړ کې مهم وبله زیاته کړه.
آقای قاغاگیل ایسایویچ قربانوف والی ولایت مرو جمهوری ترکمنستان به دعوت
د مرو والی د هرات د والی احمد یوسف نورستانی په بلنه هرات راغی په نظر کې د سرحد په مسایلو خبرې وکړي. د سوداګری راکړي ورکړي او د هرات د بیا رغونې په اړوند چې تیر مهال هم د دواړو هیوادونو د مامورینو ترمنځ خبرې شوې دي وروستۍ پریکړې لپاره هم بحث وشي. د هرات د والی ویاند خبرو په دوام ویل درې میاشتې د مخه د هرات والی احمد یوسف نورستانی دی و افغانی پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته سفر تللی و. د هغه هیواد مامورینو څخه د هرات د ښاري سړکونو د رغونې د نفتو ګاز او پایپلاین د رالیږد او د سوداګرۍ اسانتیاو غوښتنه کړې وه. کوم چې د هغه په وینا د مارو والي سفر هم هیرات ته په همدغه خاطر ترسره شوی ده. تمه شته چې توافقات به هغه وایي ترسره شي. ترکمنستان تر دې وړاندې هم د بیا رغونې په لړ کې دلته خپلې مرستې کړي دي او د هیرات ښار 65% کې برېښنا له هغه هیواد څخه رالیږدي.
د جلال آباد ښار په شمالي څنډه کې په شل جریبه ځمکه کې د ورزشي لوبو د یو میدان او کمپلیکس جوړېدو کار پرون پیل شو. په دغه ورزشي کمپلیکس به د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا 2 میلیون امریکایي ډالر ولګول شي. تفصیل یې داود وفرا کوي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر جنرال محمد ظاهر اخبار وویل دغه کمیټې د رغاونې لومړنۍ پروژې په ننګرهار کې پیل کړه.
دغه پروژه تقریبا دغه اضافه کاری سره 2 میلیون ډالر راغی. ډیر خوشاله یم چې اولین پروژه مې هغه دایم د ننګرهاریانو په مقابل ادا وکړه چې اولین پروژه چې تقریبا 2 میلیون ډالر دی د انکشافي د بودیجې څخه به تربیت بدني نن اوراس مونږه دغه څنګه تعداد وکړو.
ننګرهار د ولایتي شورا نوی رئیس حاجی نصرت الله وویل دغه پروژې په تطبیق د پرمختګ په لور یو ګام بل هم واخیستل شو. دا وویل
او دا یو زیری ولوم د ننګرهاریانو ته، د ننګرهاریانو ځوانانو ته، او دې لار نه دا یو پیغام هم ورته ورکوم چې مونږ هم د ادارې سره په شریکه کوشش کوو د باسازۍ په لاره کې، ځکه دا یو لوی قدم دی ننګرهار دپاره. 2 میلیون ډالر چې د ځوانانو دپاره هلته مصرفېږي، هغه ځوانانو ته چې ورزش سره مینه لري، نو دوی د نورو د جنایاتو نه دمنکر
پننګرهار کې د کراټې د فدراسیون مشر اباسین شینواری غوښتنه وکړه چې په دغه ورزشي کمپلیکس کې د رزمي لوبو یو میدان هم جوړ شي،
چې د دې سره په خوا کې د رزمي لوبو لپاره یا جګړیزو لوبو لپاره د یو ښه جمنازیم جوړ کړي چې په هغه کې زمونږ نور سهولتونه هم شته چې ورزشکار ته مساعد شي.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د په ځواب کې وویل د رزمي لوبو لپاره به د شیرزی فاونډیشن په مرسته یو ځای جوړ کړي. د ننګرهار د سوداګرو په نمایندګۍ حاجي غلام مصطفی رحیمی ډاډ ورکړ چې سوداګر به دغه ورزشي سټوډیوم په خپله کې برخه اخلي. ده وویل
او زه د ننګرهار د سوداګر په نمایندګۍ جناب محترم والی صاحب ته ډاډ ورکوم چې ملي سوداګر دې سره اوګه پوګه د دې په ملاتړ کې همیشه ولاړ او همیشه به دې سره.
په ننګرهار کې تر دې وړاندې د شیرزی سټوډیوم، سراج العمارت، د ځوانانو پارک او عبدالحق پارک په نومونو هم څو پارکونه جوړ شوي، خو ویل کېږي چې دا نوی سټوډیوم به تر هغو نورو ډېرې اسانتیاوې ولري.
د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي تر دې وروسته به په ګمرکونو کې کارکوونکو د پېژندګلوۍ په اساس نه، بلکې د وړتیاو په اساس ګمرل کېږي. د مالیې د وزارت چارواکو دا څرګندونې پرون په کابل کې د ګمرکونو د ملي اکاډمۍ د پرانیستل کېدو په مهال وکړې. تفصیل له کابله د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې د هیواد په ګمرکونو کې نوي او پاک نفسه کارکوونکي په دنده وګماري. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیروال چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ګمرکونو د ملي اکاډمي د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې دوی هڅه کوي تر دې وروسته په ګمرکونو کې کارکوونکي د پیژندنې له مخې نه، د وړتیا له مخې په کار وګماري.
موږ باید په تقرری کې کافي اندازه تغییرات راولو. تقرری د ګمرکاتو باید د روابطو د اساس څخه پورته شي، په ضوابطو باندې ولاړ شي. مونږ غواړو چې انشاءالله مصمم یو منهج د وزیر مالیه چې مقرری به په ګمرکاتو کې په اساس د مسلک کیږي.
ښاغلی زاخیروال دغه شان وویل چې د ګمرکونو اصلي هدف باید د ښو خدمتونو وړاندې کول وي، چې د ګمرکونو کارکوونکي باید دې ټکي ته ښه ځیر شي. د افغانستان د ګمرکونو ملي اکاډمي د امریکا د متحده ایالاتو او کاناډا په مالی مرسته او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ جوړه شوې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر ویلیام کروز بي غونډې ته وویل چې دغه هیواد د روزونکو په برخه کې هم له دغه اکاډمۍ سره مرسته کوي. د نوموړي په وینا تر 2011 کال پورې به د ګمرکونو په برخه کې له 100 څخه زیات کارکوونکي وروزل شي. دغه شان د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي سفیر انټونی وین په افغانستان کې د ګمرکاتو پر احمد خبري وکړي. وای وین
The work of the customs service is essential and it benefits.
د وی د ګمرکاتو کار حیاتی اهمیت لري او د افغان ولسره په بیلا بیلو برخو کې مرسته کوي. ګمرک د سوداګرۍ او راکړې ورکړې په برخه کې منصفانه رانه او ثابت مقررات عملی کوي. ګمرک د غیر قانوني زنجیرونو او مالیاتو شړای ټولوي او د مخدر موادو او وسلو د قاچاق مخه نیسي، او په دې توګه تاسو د خپل هیوادوالو د ژوند ساتنه کوي.
او سم یو زلبیا د دې خبرونه د راتل شو مطالب سر لیکونه. د هند مشرانو امریکایي چارواکو ته ویلي چې غواړي له افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي. د ناتو عمومي منشي او د دې تړون یو رتبه قمندان په کابل کې د دوشنبې د ورځې د وسلوالو سخت دریځو د ځان وژونکو حملو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاعي اقداماتو استاینه وکړه. افغان ولسمشر پرون په یوې ځانګړې امنیتي غونډه کې د کابل ښار روانه امنیتي وضع وڅېړله. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې اداري فساد د دې هیواد په وړاندې یوه لویه ستونزه ده او تیر کال $2.5 billion افغانانو رشوت ورکړی. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي تر دې وروسته په ګمرکونو کې کارکوونکو د پیژندګلوي په اساس نه بلکې د وړتیا په اساس ګمارل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیې له خپلې خاورې څخه پر پوځي وسایلو بار یوازې یوې امریکایي الوتکې ته د تېرېدو اجازه ورکړې. د جرمني د وسلوالو ځواکونو ټولنې افغانستان ته د نورو محربوي ځواکونو د استولو غوښتنه کړې. ډیپلوماټان وایي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ته خبر ورکړی چې هغه موافقه نه مني چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کړی او لمخې ایران د غني شوي یورانیمو یوه زیاته برخه بهر ته لیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په قاطع اکثریت سره زلزله ځپلې هایتي ته د بشري مرستو د کاروانونو د ساتنې لپاره د 3,500 اضافي عسکرو او پولیسو استولو ته مثبته رایه ورکړه. ډیپلوماټان وایي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ته خبر ورکړی چې هغه موافقه نه مني چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کړی او لمخې ایران د غني شوي یورانیمو یوه زیاته برخه بهر ته لیږي. څو د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه چې ګواکې له دې غني شوي یورانیمو څخه د اټومي وسلو د جوړولو په پروګرام کې کار وانخیستلی شي د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. د ډیپلوماټانو په حواله راپورونه وایي ایران دغه پلان عملاً رد کړی او غوښتنه یې کړې چې باید یو متبادل پلان چې ایران د غني شوي یورانیمو زیاته برخه په محدود وخت کې بهر ته ونه لیږي طرح شي. په واشنگټن کې کار بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی وویل د ایران لخوا ظاهرا د نړیوال ټولنې د ملاتړ له دغه پلان ردول یو نامناسب عمل دی. ایران ته دغه وړاندیز د تیرې اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو په مهال شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په قاطع اکثریت سره زلزله ځپلې هایتي ته د بشري مرستو د کاروانونو د ساتنې لپاره د 3,500 اضافي عسکرو او پولیسو استولو ته مثبته رایه ورکړه. د دې نویو ځواکونو په رسېدو سره به په هایتي کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ځواکونو شمیر شاوخوا 9,000 تنو او د پولیسو شمیر څه باندې 3,500 تنو ته ورسیږي. دغه نوي ځواکونه به د شپږو میاشتو په مخه په دې هیواد کې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي روانه اونۍ به 1,000,000 وګړو ته مرستې ورسول شي. په همدې حال کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د امریکا پلی سمندري ځواکونه د هایتي په مرکز پورتو پرنس کې ښکته شوی چې د هیواد د ډیرو وسایلو مرستو او ځواکونو د لیږدولو چارې تنظیم کړي. د هایتي حکومت ویلي چې د غزلزلې له امله د مړو شمیر 15,000 تنو ته رسیدلی. امریکایي د اروپایي اتحادیه او د غراز د ملګرو ملتونو چارواکو اټکل کړی چې د مړو شمیر ښایي 200,000 کسانو پورې ورسیږي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته وغوښ شو.
په انګلستان کې خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت په وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلې او سرلیک ورکړی په افغانستان کې سرسخت دښمن. ورځپاڼه لیکي د طالبانو لخوا د کابل په زړه کې وروستۍ تروریستي حمله له څو اړخونو څخه د پام وړ ده. د حملې د وخت او بڼې د پلوه طالبانو هڅه وکړه داسې وښیي چې دوی د خپلو عملیاتو په ترسره کولو کې همغږي او منظم دي او دوی څو تنه جګړه ماران نه بلکې یوه سیاسي ډله ده چې د اوږدې مودې هدفونه لري. انډیپندنت لیکي د طالبانو دا حمله لیوی خوا د افغانستان په سرحدي سیمو او یا په بل عبارت د پښتنو په قبایلي کمربند کې یو سیاسي زیان دی او له بلې خوا دا هم په ډاګه کوي چې نړیواله ټولنه د افراطیانو د مهار کولو لپاره په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د زیاتولو پرته بله کومه چاره نه لري. ورځپاڼه زیاتوي له وروستیو پیښو څخه د یوې بلې مسلې اهمیت هم په ډاګه کیږي او هغه دا چې باید د پښتنو په سیمو کې اقتصادي پراختیا ته زیات پام وړول شي او د خلکو نارضایت هم د شخړو یو عامل دی. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې بری یوازې له پوځي لارې نشي حاصلېدی بلکې بری هغه وخت ممکن ده چې افغانان د امن احساس وکړي. د ورځپاڼې په باور د کابل د دوشنبې د ورځې تروریستي حملو یوې بلې نقطې ته هم د خلکو پام واړوه. هغه دا چې له حمله کوونکو سره د مقابلې چارې افغاني ځواکونو رهبري کولې او وکړای شول چې د څو ساعتونو په موده کې په بری سره وضع بیرته آرامه کړي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په وروستۍ ګڼه کې کرزه له زیاتو اندېښنو سره مخامخ دی تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي د ولسي جرګې وکیلانو د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د نومول شوو وزیرانو زیات شمېر کسان رد کړل او په خپله د ژمي په رخصتۍ لاړل. دا په جمهور رئیس کرزي باندې یو بل سیاسي ګزار دی. د ورځپاڼې په عقیده له دې عمل څخه په لومړي قدم کې دې ته هم د خلکو پام اوړي چې جمهور رئیس کرزی په داسې حال کې د لندن کانفرنس ته ځي چې د کابینې ټولې چوکۍ نه دي ډکې شوي. د ولسی جرګې ځینې وکیلان په جمهور رئیس کرزي تور لګوي چې د کابینې وزیران د اهلیت او لیاقت په اساس نه دي غوره کړي، بلکې د دوی په انتخاب کې سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي. وال سټریټ جورنال د ولسی جرګې د غړي فوزیه کوفي خبرې هم راخستي چې وای دا لومړی سره هم معلومه و چې د جمهور رئیس کرزي ټول نومول شوي وزیران به د اعتماد رای ترلاسه نه کړی شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د جمهور ریاست داسې انتخابات ترسره شوي چې د پراخو درغلیو ادعاوې پکې شوي او دا چې په همداسې یو حالت کې به څو میاشتې وروسته د ملي شورا لپاره هم انتخابات ترسره کیږي، نو په دې اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه و، په همدې سره دا خبری مجله پای ته ورسیده. سید سمی عباس سټډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوریاس نوری. سلام و صبح خیر شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری گزارش های داریم از افغانستان، منطقه و جهان، ولی قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش های این برنامه جلب میکنیم. هندوستان میگوید که حاضر است به افغانستان در ساحه بازسازی کمک بیشتر برساند. یک مقام نظامی آلمان گفته است که برنامه بازسازی در افغانستان نسبت به برنامه های نظامی به کندی پیش می رود و او خواهان تقویه قوای آلمان در ولایت کندوز شده است. وضع امنیتی در کابل به حالت عادی برگشته است و پیمان ناتو از عملیات قوای افغان با مقابل طالبان در کابل ستایش نموده است. سازمان ملل متحد برای تقویه ظرفیت ها در حکومت افغانستان ده ها میلیون دلار دیگر به افغانستان کمک می کند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که درجه رشوت در افغانستان تقریبا به اندازه درآمد از درک مواد مخدر در این کشور می باشد که در راه رشد اقتصادی افغانستان موانع قابل ملاحظه ایجاد کرده است. در نتیجه حمله طیاره های بی پیلوت آمریکا بر مناطق وزیرستان در قلمرو پاکستان باز هم چندین نفر کشته شدند. ایران پیشنهاد جامعه جهانی را در مورد غنی سازی یورانیم آن خارج از این کشور رد کرده است. تعداد تلفات در زلزله هایتی تا حال به 75,000 نفر رسیده و تخمین می شود که تعداد نهایی آن به 200,000 برسد. سازمان ملل متحد می خواهد عساکر بیشتر به هایتی بفرستد. نماینده خاص ایالات متحده برای شرق میانه در این هفته با مقامات لبنان، سوریه، اسرائیل و فلسطین ملاقات می کند تا مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها را احیا نماید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. رهبران هند گفتند که آنها خواهان افزایش کمک به افغانستانند. مقامات هندی این اظهارات را بعد از ملاقات با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بیان کردند. هند یکی از کشورهایی است که بزرگترین کمک‌ها را در اختیار افغانستان قرار داده است. جزئیات موضوع را از خالد مفتون می‌شنوید.
در مذاکرات دیروز با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، رهبران هند گفتند آنها خواهان افزایش کمک به افغانستان هستند. مامورین آمریکایی گفتند مقامات هندی نگرانی خود را در مورد فعالیت ملیشه‌های اسلامی نیز اظهار کردند. با گفته آژانس خبررسانی رویترز، دیدار سه روزه گیتس از هند در حال صورت می‌گیرد که آمریکا در حال اعزام 30,000 عسکر اضافی به افغانستان است. واشنگتن در تلاش است تا متحدین خود را تشویق به سهمگیری بیشتر در افغانستان نماید. هند یکی از کشورهایی است که بزرگترین کمک‌ها را در اختیار افغانستان قرار داده است، ولی پاکستان کمک‌های بیش از 1 میلیارد دلاری را که هند در بخش‌های شاهراها و قنصلگری‌های جدید به مصرف رسانده به دیده شک می‌بیند. بعد از ملاقات با منموهن سینگ صدر اعظم هند، یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفت هند اظهار کرده است که می‌خواهد سهم بیشتر بگیرد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا گردد گفته است کمک‌های هند به مناطق جدید توسعه نمی‌یابد و هند کمک‌ها را در بخش‌های افزایش می‌دهد که آمریکا و نیروهای آیسف آن را ضروری بدانند. از سال 2008 میلادی به تعقیب عملات ممبئی توسط ملیشه‌هایی که در پاکستان مستقر بودند، روابط هند و پاکستان به تیرگی گرایده است. در ماه گذشته گیتس به کنگرس آمریکا گفت که شبکه القاعده برای ملیشه‌ها در مورد طرح عملات بالای هند معلومات داده بود و هدف آن به منازعه کشیدن روابط بین هند و پاکستان و بی‌ثباتی پاکستان بود. با وجود پلان آمریکا در مورد کاهش قوای آن کشور از افغانستان در سال 2011، گیتس گفته است کشورش منطقه را ترک نمی‌کند. وزیر دفاع آمریکا همچنان در مورد تجارت بیشتر سلاح با هند صحبت کرد. در حال حاضر هند دومین کشوری است که بزرگترین مصارف نظامی را متحمل می‌گردد و قرار است در 5 سال آینده بیش از 50 میلیارد دلار را به خاطر مدرن ساختن قوای مسلح آن کشور به مصرف برساند. به گفته یک مقام آمریکایی، آن کشور مایل است تا با هند در این عرصه روابط بیشتر داشته باشد. در ماه جاری کمپانی طیاره‌سازی بوئینگ آمریکا گفت هند علاقمند خریداری 10 تیاره C-17 می باشد. با گفته مقامات نظامی هند، قیمت مجموعی این تیارات به بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی خواهد رسید.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، جلسه خاص درباره امنیت دیروز در کابل دایر شد که در آن رئیس جمهور کرزی، وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی حوادث خونین روز دوشنبه را به بررسی گرفته و وعده کردند که به بازماندگان نیروهای امنیتی که در آن کشته و زخمی شدند کمک نمایند و به خاطر جبران خسارت برای افرادی که از این انفجارها زیانمند شدند قرار است تحقیقات انجام شود. در این مورد حمید مومن خبرنگار رادیو آزادی در کابل با رئیس مرکز نشرات دولتی دکتر حکیم آشر مصاحبه انجام داده است که با هم بشنویم.
دکتر صاحب آشر، مسئول مرکز مطبوعات دولت، در رابطه با جلسه امروزی امنیتی اگر چیز جزئیات ارائه نمایند که تحت ریاست حامد کرزی در رابطه با امنیت شهر کابل تدبیر یافته بود، اگر شما ایره بگوین که چی تصامیم ویژه در این جلسه اتخاذ گردید؟
جلسه امنیتی امروز که تحت رهبری رئیس جمهور تدبیر شده بود روی چند مسئله کلیدی صحبت شد. اول بررسی چگونگی وقوع حادثه دیروز از طرف جلسه صورت گرفت و از طرف رئیس جمهور با وزارت‌های دفاع، وزارت داخله و سیاست امنیت ملی هدایت داده شد تا پلان امنیتی شهر کابل بازنگری کنند و بعداً او پلان دوباره به خاطر منظوری رئیس جمهور به مجلس بیارند. فیصله های هم بود در رابطه با تقدیر از اوده منصوبین دلیر اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی که دیروز به این حادثه قهرمانی کردند و به وقت بسیار کم این حادثه را ختم کردند.
آیا در جلسه کدام تصمیم ویژه اتخاذ گردید به خاطر جدی شدن تدابیر امنیتی در شهر کابل؟
بله، طبیعی است که هدف اساسی این جلسه بررسی چگونگی این حادثه بود و رئیس جمهور هدایت سریع در این رابطه به خاطر بازنگری پلان امنیتی شهر کابل به نیروهای امنیتی دادند تا یک طرح مشخص در رابطه با ازدیار البته امنیت شهر کابل بر رئیس ارائه شده.
دکتر صاحب آشور، اگر شما ایره بگوین که در رابطه با آسیب‌های دیناروز که تا حمله مخالفین در شهر کابل به وجود آمده، در این رابطه هم چیزی تصمیم گرفته شد تا به مردم کمک شود تا اونا بتانند پس کاروبار خود که در اثر این عملیات و حمله آسیب بیشتر برشان رسیده اونا را دوباره احیا کرده بتانند؟
بله، دو فیصله بسیار مشخص، یکی مساعدت به فامیل های شهدا و زخمی های که در حادثه دیروز صدمه دیدن متاسفانه و همچنان به خاطر جبران خسارات اوده از هموطنان ما که در دکانهایشان در داده شد و سوختنده شد، در این رابطه رئیس جمهور کشور هدایت لازمه به اداره امور دادن تا یک طرح مشخصه به خاطر جبران خسارات دکانداران که در این حادثه صدمه دیده بودند بر رئیس صاحب جمهور ارائه کنند، بعد از او تا رئیس صاحب کمک کنه ای از هموطنان ما.
مصاحبه بود با دکتر حکیم آشر، رئیس مرکز نشرات دولتی، در مورد اجلاس دیروزه امنیتی تحت رهبری رئیس جمهور کرزی در کابل. این مصاحبه دیروز انجام شد. بعد از حملات انتحاری روز دوشنبه در کابل، وضعیت در این شهر دیروز به حالت عادی برگشت و مردم از پی کار و روزگار خود بودند. یک قمندان بلند رتبه پیمان ناتو گفته است که سربازان افغانی در متوقف ساختن حملات شورشگران در کابل نقش اساسی داشتند که این عمل نشان دهنده بهتر شدن توانایی جنگی آنها می باشد. پیمان ناتو تلاش دارد که ظرفیت قوای امنیتی افغانستان را هر چه زودتر بیشتر سازد تا اساکر این پیمان بتوانند به خانه های خود برگردند. و بیانات قمندان اعلی قوای ناتو در اروپا ادمیرال جیمز استاوریدس در مورد بهبود ظرفیت عملیاتی قوای افغانستان یک بررسی مثبت و مهم در این رابطه می باشد. در اعلامیه پیمان ناتو که در مرکز نظامی آن در شهر مانس بلژیم به نشر رسید آمده است که همکاری و هماهنگی بین شبکه های مختلف امنیتی افغانستان در وقایع روز دوشنبه در کابل نشان می دهد که این قوا می توانند در حفظ و دفاع مردم مؤثر عمل کنند. در اعلامیه ناتو آمده است که حمله روز دوشنبه در کابل نشان داد که طالبان حملات قصدی خود را علیه مردم افغانستان ادامه می دهند. ادمیرال استاوریدس در وقت حمله طالبان در کابل بود و روز سه شنبه در این مورد توضیحات داد. قبل از این سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگ راسموسن هم اعلامیه شبیه این را به نشر رسانده و از عملیات قوای امنیتی افغانستان بر علیه طالبان در کابل ستایش نموده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مقامات دفتر سیاسی ملل متحد یا یوناما در کابل میگویند 180 میلیون دلار در تقویه ارگانهای محل و حکومتداری بهتر برای دولت افغانستان کمک می شود. تفاهم نامه در مورد پرداخت این رقم میان مقامات دولت افغانستان و اداره انکشافی ملل متحد در کابل به امضا رسید. در نظر است تا این رقم ظرف 5 سال آینده در اختیار دولت افغانستان قرار داده شود و در مناطق روستایی و ولایات به مصرف برسد. تفصیل موضوع در گزارش از حمید پژمان، خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
اداره انکشافی ملل متحد یا UNDP می گوید برای تقویه ارگانهای محل و انکشاف حکومتداری بهتر 180 میلیون دلار به دولت افغانستان کمک می کند. حلیم صدیق، یک سخنگوی دفتر یوناما یا دفتر سیاسی ملل متحد، بر روز دوشنبه در کابل گفت در نظر است تا این رقم ظرف 5 سال آینده در 34 ولایت افغانستان به مصرف برسد. آقای صدیق همچنان گفت تفاهم‌نامه‌ای در زمینه پرداخت این رقم میان نمایندگان دولت افغانستان به امضا رسیده و در نظر است کار عملی این پروژه‌ها نیز به زودی آغاز شود.
این برنامه 5 ساله به این هدف مورد تطبیق قرار خواهد گرفت که در مناطق مختلف از سوی حکومت برای مردم در بخش خدمات بهتر انکشاف صورت گیرد. این پروژه به هدف هماهنگی تطبیق پالیسی حکومت و نظارت به یک سیستم و پروسیجر ملی در چوکات قانونمند صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دفتر سیاسی ملل متحد گفت در اجرای این پروژه ها که با کمک اداره انکشافی ملل متحد تطبیق خواهد شد، نمایندگان از ولایت و ولسوالی ها نیز در تطبیق این برنامه ها همکاری خواهند کرد. مقامات اداره ارگان های محل در افغانستان گفتند با دریافت کمک های تازه کشورهای کمک کننده، بخش از برنامه های آن اداره در جهت حکومتداری بهتر به اجرا گذاشته خواهد شد. برنا کریمی، معین پالیسی اداره مستقل ارگان های محل، در صحبت با رادیو آزادی در حالی که از تعهد کمک های جدید اظهار بی‌اطلاعی کرد، ولی گفت یک مقدار مساعدت های جامعه جهانی از طریق مؤسسات کمک کننده به مصرف می رسد. به گفته آقای کریمی، مساعدت کشورهای کمک کننده در امر حکومتداری بهتر مؤثریت کافی دارد.
این برنامه ها به شکل تنظیم شده که در سالهای متمادی کمک ها به ما میرسه و مقدار از این کمک ها از یک سال تا سالهای دیگه فرق میکنه، ولی تا به حال کمک هایی که به ما رسیده چی از طریق برنامه حاکمیت محلی که از طریق دفتر انکشافی ملل متحد تطبیق میشه و یا برنامه های دیگه که نهادهای همکار با ما کمکش میکنن، مؤثریتش بسیار خوب بوده و دانسته که یک تغییرات خوب را در رابطه با حکومتداری در ولایات و ولسوالی به وجود بیاره.
از 3 سال به این طرف دولت افغانستان از طریق ارگانهای مختلف و دریافت مساعدتها تحت برنامه‌های انکشافی در صدد انکشاف بهتر ولایات و ولسوالی‌ها اقدام کرده و این برنامه همچنان ادامه دارد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنوندگان گرامی، یک مقام ارشد نظامی آلمان دیروز گفت به خاطر موفقیت بازسازی ملکی در افغانستان، برلین باید نیروی بیشتر به ولایت بی‌ثبات کندز اعزام نماید. با گفته این مقام نظامی آلمانی توانایی هایی را که آلمان دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد. انجام کارهای بازسازی ملکی در کندز مشکل است و باید قوای پیاده نظام بیشتر در آن ولایت اعزام گردد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
رئیس اتحادیه قوای مسلح آلمان دیروز گفت به خاطر موفقیت بازسازی ملکی در افغانستان، برلین باید نیروهای بیشتر به ولایت بی‌ثبات کندز اعزام نماید. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که قرار است به تاریخ 28 جنوری سال جاری میلادی کنفرانس بین المللی در لندن در مورد افغانستان برگزار شود. در این کنفرانس کشورهای عضو ناتو و متحدین امیدوارند تا جدول زمانی را تعیین کنند تا مقامات افغانی مسئولیت امنیتی را به عهده گیرند. به گفته آژانس خبری DPA، در حال حاضر آلمان 4500 عسکر در افغانستان دارد و آن کشور وعده کمک بیشتر را تا برگزاری کنفرانس لندن نکرده است. این در حال است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما 30,000 عسکر اضافی را در سال جاری میلادی به افغانستان اعزام میکند. قوای جرمنی قمانده عمومی ISAF یا کمک به امنیت را در ولایت کندز به عهده دارد. در ماه‌های اخیر این ولایت مورد عملیات بیشتر ملیشه‌های طالب قرار گرفته است. اولریخ کرش این مقام نظامی آلمان به خبرنگاران در برلین گفت توانی‌هایی را که داریم باید مورد ارزیابی قرار دهیم. انجام کارهای بازسازی ملکی در کندز مشکل است. باید قوای پیاده نظام خود را در آن ولایت افزایش دهیم. گزارش شده است که قوای آلمانی یک شنبه گذشته بالای یک موتر ملکی در ولایت کندز فیر کردند و یک غیر نظامی را به قتل رساندند. گفته می شود که قوای آلمانی فکر کردند که آن موتر آنها را مورد حمله قرار می دهد. به تعقیب عملات هوایی ولایت کندز توسط نیروهای خارجی در سپتامبر سال گذشته، ماموریت آلمان در افغانستان مورد انزجار مردم آن کشور قرار گرفته است. در این عملات تعداد زیادی از غیر نظامیان به قتل رسیدند. ولی کرش میگوید نمیتوان تنها از طریق نظامی برنده ماموریت در افغانستان شد. موضوع کلیدی تمرکز در بخش ملکی است، نه نظامی. با گفته کرش، بازسازی ملکی بسیار با آهستگی پیش رفته است. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، بنای یک استادیوم ورزشی در جلال آباد گذاشته شد. این استادیوم به هزینه 2 میلیون دلار از بودجه کمیته المپیک افغانستان ساخته می شود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش می دهد.
دگر جنرال محمد ظاهر اغبر، رئیس عمومی کمیته المپیک افغانستان، در مراسم افتتاح تهدبگذاری این استادیوم که در 20 جریب زمین به شکل اصلی و اساسی ساخته میشه گفت:
سنگ تهدبگذاری این استادیوم برای ملت شریف ولایت ننگرهار و شخص جناب والی صاحب که یک مرد دلسوز، یک مردی که همیشه پشت کار داره، تبریک میگم. امیدوار هستم که در آخرین قله های سر به فلک اوندوکش و خیبر ما بتانیم در هر خانه و کاشانه ورزش را رشد بدیم تا یک جامعه سلامت داشته باشیم.
حاجی نصرت الله، رئیس شورای ولایتی ننگرهار، تا سخنانش به نمایندگی مردم ننگرهار اظهار تشکری نموده گفت:
د ټول لمخ کې حضور د والی صاحب نو د محترم د اولمپیک ملي کمیټې مشر نه مننه کوم چې دوی دا پیرزوینه په ننګرهار باندې وکړه.
از هم اولتر از والی ننګرهار و رئیس عمومی کمیته المپیک اظهار تشکری می نمایم که آنها بالای مردم ننګرهار اولین استادیوم عصری را پیرزو کردند. تعهد می سپارم که در بازسازی ننگرهار دوشادوش والی و تیم کاری ایشان کار خواهم کرد. عباسین شینوار، رئیس فدراسیون کاراته ولایت ننگرهار، ضمن تشکری پیشنهاد کرده گفت:
ما پیش توالی سه بوده دو المپیک دو محترم عمومی رشت خده چه دیده سرپخواه که دی رزمی لوگو دو پاره یا جگریز لوگو دو پاره دی یا خود جملازیم جور کی.
تقاضای ما از والی ننگرهار و رئیس عمومی کمیته المپیک افغانستان این بوده که در پهلوی این استادیوم برای ورزش‌های رزمی نیز یک جمنازیم عصری بسازند تا ورزشکارانی که در تیم‌های رزمی کار می‌کنند نیز زمینه تمرینات مهیا ساخته شود. در مقابل گل‌آقا شیرزاد، والی ننگرهار تعهد کرد که عنقریب جمنازیم ورزش‌های رزمی را نیز از بودجه شیرزاد فاندیشن خواهد ساخت. قابل یادآوری است که در ننگرهار تا چند سال گذشته توسط والی ننگرهار میدان‌های زیاد ورزشی ساخته شده که استادیوم شیرزاد، پارک جوانان و پارک شهید عبدالله از مسئله‌های آن میباشند. اما قسمی که از نقشه این استادیوم معلوم میشه، با استانداردهای بین‌المللی اولین استادیوم خواهد بود که این استادیوم ساخته میشود و هزارها تن ورزشکاران جوان در آن تمرینات خواهند کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 7:48 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رشوت در افغانستان یک ربع اقتصاد این کشور را تشکیل میدهد، قسمی که درست ربع دیگر اقتصاد افغانستان از کشت غیر قانونی تریاک به دست میاد. این ارقام است که در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد انتشار یافته است. اما سید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، با اینکه فساد گسترده در ادارات دولتی را تایید میکند، در ارتباط با این ارقام ارائه شده زیاد خوشبین به نظر نمیرسد. قادر حبیب درباره این سروی سازمان ملل متحد مصاحبه با آقای مسعود انجام داده است که آقای مسعود میگوید:
نتان مسائلی که در این وقتا صورت میگیره، خصوصا در 6 ماه اخیر یا در یک سال اخیر به این طرف، نه ریسرچ هایی است که تقریبا تعجب برانگیز است و ضد نقیض و همچنان مطابق به شرایط تغییرات بسیار جدی را میبینه. اعلان از اینکه یک ربع از عواید ملی ما را در حقیقت رشوت تشکیل میکنه، در حقیقت یک چیز بسیار عجیب برانگیز است و نحوه سنجش از ایران و نحوه تحقیق و ریسرچ دیدیم در این مورد. ما فکر میکنم که تا اندازه سوال برانگیز است و باید انگوش و مکس بلند کرد، ولی یک چیز واضح است که ما عمدتاً چنین پدیده را در جامعه خود داریم.
چه راه های بخاطر جلوگیری حداقل از گرفتن و داد و ستد رشوت یا رشوت ستانی میتونه که در این زمینه مؤثر و ممد واقع شود به نظر شما؟
ما عمدتاً باید عوامل پیدا بکنیم. کدام عوامل باعث به وجود آمدن رشوت میشه و چطور میتونیم این را از بین ببریم؟ شما ببینید که اگر ما سطح زندگی یک مامور فکر بکنیم که در کدام سطح زندگی است و با چی اوایل او مواجه است، خو یک چیز واضح است که او دست به چنین چیزهای از میزنن. مثلا شما ببینید که ما تا 10,000 درخت بالاترین معاش خود میتیم و معاشات گوناگون در یک شعبه است. کسی $300 میگیره، کسی $500 میگیره و کسی 2,000 افغانی میگیره که تا 5,000 افغانی. و جانب دیگر زمینه ها و امکانات را برای مامورین ما ساخته نتونستیم که مثل سابق باره. ما شما که توجه کرده باشین ما سابق 4 موارد کاملا برای مامورین آزادانه میداریم به صورت بسیار فری و بدون قیمت، آرد، روغن، بوره و چای، که در حقیقت میتونست که یک اندازه از معاشش کمی پس انداز هم شوه. ولی متاسفانه که امروز که قیمت ها در حد بلند است که نمیتونه که آدم یک فامیل کوچک تا 15,000 افغانی هم برش کفایت کنه، خو یک چیز واضح است که چیز دست خود زد. و جانب دیگه ما در حقیقت نظارتی که انجام میدیم کمیسیون ملی نظارت نیست که ما انجام شوه، ما در حقیقت یک نظارت بعدی و تفتیش قبلی و تفتیش بعدی انجام میدیم. من میگم که عمدتا وقت سرمایه گذاری صورت میگیره، عمدتا وقت شما کار را انجام میدین و شما میخواین که این پدیده را از میان برداشته شوه، در دوران یک عمل باید ما و نظارت انجام بدیم. شما ببینید که امروز تنها رشوت شاید مقدار کمش به سطوح پایین است ولی مقدار کلانش به سطوح بالایی و مصاریف بعض معاملات که انجام میشه. لذا وقتی که ما میخواییم که این از میان برداریم، شرایط و امکانات چنین چیزی را از میان برداریم و او شرایط امکان بسترسازی کنیم برای از این که بتانیم یک کار درست بدون کرپشن و بدون از این پدیده ایجاد بکنیم.
ملل متحد میگه که اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان که باید که اداره مستقل و دارای بودجه گزاف باشه، میتونه که باز در او صورت به شکل بهتر مبارزه کنه با فساد در ادارات حکومتی.
این هم با شما فکر هستم، ولی با این که آیا چطور میتونیم یک کمیسیون مستقل بسازیم در افغانستان؟ ما این را تقریبا تجربات بسیار بد داریم. مثلا بسیاری از کمیسیون هایی که ما شما او را باید به نام مستقل ایجاد کردیم و دوباره از جانب دولت او انتخاب شد، در حقیقت عموم استقلال بودن خود، مستقل بودن خود از دست دادن، که در حقیقت یک فکر میکنم یک کاری بود که این کمیسیون ها در حقیقت یک نتیجه بد داد. از این من فکر میکنم که روی مستقل بودنش هم باز یک مکس کرد که از نظر از نوانا مستقل چی مانا؟ مستقلی که کاملا در ایتی دولت نباشه یا کاملا به ملل متحد وابسته باشه؟ اگه تو باشه من موافق بواستم، ولی در غیر از صورت، در صورتی که کمیسیون تقویه نشه و کمیسیون قوی اجرایی خودش پیدا نتانه و کمیسیون دارای صلاحیت های مخصوص خودش نباشه، مانند کمیسیون های دیگر یک کمیسیون است که موجود نمیاد. ولی ما میگیم که باید کمیسیون در حقیقت یک نوع شکل انسوت تربیوی هم باشه، مانا داره که آگاهی دهی مربوط خودش باشه، سمدی مربوط خودش باشه و در حقیقت دارای صلاحیت مشخص خودش باشه تا بتونه که کار را انجام بده. در پالوش یک نوع مکافات هم باید اجرا بکنه. مانا داره که لحاظی که مجازات پیشنهاد میکنه برای آدم برای یک فرهنگ مکافات دهی هم وجود بیه.
مصاحبه‌ای بود با سید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، که در مورد گزارش تازه سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد. در این گزارش آمده است که رشوت در افغانستان یک رو به اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از افغانستان، منطقه و جهان جلب می‌کنیم. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف به رادیو آزادی اظهار داشت که روسیه تا حال تنها به یک طیاره حامل مهمات نظامی آمریکا اجازه داده است که از قلمرو این کشور به افغانستان برود. و افزود ایالات متحده خواستار اجازه یک پرواز دیگر از روسیه نیز شده بود، ولی به دلایل نامعلوم این پرواز را متوقف ساخت. لاوروف گفت روسیه حاضر است موافقت ترانزیت با آمریکا را در ساحه ارسال اشیا به افغانستان عملی نماید. و اظهار داشت برنامه ترانزیت آمریکا از طریق آسیای میانه هم به خاطر مشکلات حل نشده در کشورهای آسیای مرکزی مخصوصا قزاقستان متوقف شده است. با اساس گزارش رسانه‌های غربی، در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکا در قلمرو پاکستان حداقل 3 نفر کشته شدند. خبرگزاری‌ها از قول مقامات پاکستانی که نام آنها ذکر نشده است خبر می‌دهند که این حملات در نزدیکی منطقه قبایلی وزیرستان در امتداد سرحدات با افغانستان، جایی که گمان می‌رود یکی از مراکز افراطگرایان سازمان تروریستی القاعده باشد، انجام گردیده است. در ماه جاری عیسوی این 11 همین عملیات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در منطقه به شمار می‌رود. هویت کشته شدگان در عملیات تأخیر طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی تا حال افشا نشده است. دیپلمات‌ها میگویند که ایران به اداره بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده است که این کشور بخش‌های مهم مسوده حمایت سازمان ملل متحد را در مورد فرستادن یورانیم این کشور برای غنی‌سازی به خارج قبول ندارد. نظر به گزارش‌ها، دیپلمات‌ها گفتند که ایران عملاً این پیشنهاد را رد کرده و خواهان یک پیشنهاد بدیل شده است که در آن ارسال یورانیم این کشور برای غنی‌سازی به خارج مطرح نباشد. هدف از پیشنهاد جامعه جهانی بود که شک و تردیدها در مورد برنامه‌های اتمی ایران رفع گردد، زیرا آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر غربی به این عقیدند که ایران در سایه برنامه‌های اتمی خود می‌خواهد اسلحه اتمی تولید کند. رد شدن این پیشنهاد توسط ایران سبب شده است که ایالات متحده و متحدین آن در مورد جاری ساختن دور چهارم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بحث کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق رأی داد که 3500 عسکر و پلیس دیگر این سازمان به کشور زلزله‌زده هایتی فرستاده شوند تا در حفظ نظم عامه و دفاع از کاروان‌های کمک‌های بشری کمک کنند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این پیشنهاد را که توسط بان کی‌مون سرمنشی این سازمان به میان آمد تصدیق نمودند. در قطعنامه شورای امنیت آمده است که تعداد عساکر در ماموریت سازمان ملل متحد در هایتی از 9000 عسکر و 3700 پلیس عبارت باشد. رأی‌گیری در این رابطه در یک زمان صورت گرفت که حکومت هایتی اعلان نمود تعداد کشته شدگان در زلزله تا حال به 75000 نفر رسیده است. مقامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تخمین می‌کنند که شمار قربانیان شاید به 200000 برسد. همزمان با این سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون در نیویورک گفت که در این هفته کمک‌ها به 1 میلیون آسیب دیده در هایتی تقسیم خواهد شد. روز دوشنبه آینده کانادا یک مجلس مقدماتی کمک دهندگان به هایتی را میزبانی میکند که به گفته وزارت خارجه آمریکا، وزیر خارجه این کشور خانم هیلاری کلینتون در این کنفرانس اشتراک خواهد کرد. اما برای کنفرانس کمک دهندگان تا حال کدام تاریخ تعیین نشده است. مقامات نظامی آمریکا میگویند سربازان قوای بحری آمریکا در پایتخت هایتی پورت پرنس پیاده شدند تا برای رسیدن تجهیزات، اشیا و قوای نظامی بیشتر آمادگی بگیرند. بعد از زلزله شدید دزدی، خشونت و تاراج اموال در پورت پرنس جریان دارد. نماینده خاص ایالات متحده برای شرق میانه جورج میشل در این هفته با مقامات در لبنان، سوریه، اسرائیل و مناطق فلسطینی ملاقات نموده و کوشش‌ها را برای احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پی جی کراولی میگوید آقای میشل امروز با رئیس جمهور لبنان میشل سلیمان ملاقات کرده و بعد در عین روز به دمشق می‌رود تا با رئیس جمهور سوریه بشار الاسد صحبت نماید. در آخر هفته آقای میشل به اسرائیل رفته با بنجامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و سپس با رهبر فلسطین محمود عباس ملاقات خواهد کرد. محمود عباس در آخر چنین نشان داده که حاضر است بدون توقف ساختمان‌های شهرهای یهودی نشین توسط اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین باز هم به مذاکرات برگردد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا قادر حبیب بعضی از مطالب مربوط به افغانستان را در روزنامه‌های غربی بررسی میکند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان دشمن شدید در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد حمله اخیر در قلب پایتخت افغانستان کابل توسط طالبان از چند نگاه یک عمل قابل توجه می باشد. روزنامه افزاید با در نظر داشت زمان و شکل این حمله طالبان می‌خواستند قدرت خود را نشان بدهند که تا چه حد هماهنگ و منظم عملیات می کنند و آنها صرف چند جنگسالار نیستند بلکه یک گروه سیاسی با اهداف دراز مدت می باشند. به نوشته روزنامه این حمله از یک سو آسیب پذیری سیاسی در افغانستان و ریشه آن را در یک کمربند سرحدی یعنی مناطق پشتونشین افغانستان و پاکستان نشان می دهد و سوی دیگر واضح می سازد که جامعه جهانی هم برای مهار کردن افرادگرایان در اینجا با جز از افزایش عساکر راه دیگر ندارد. بنوشته روزنامه ایندیپندنت نکته دیگری که حوادث اخیر بر آن تاکید میکند این است که تلاش ها برای رشد اقتصادی این منطقه باید بیشتر شود و عدم رضایت مردم این مناطق یکی از دلایل خشم آنها میباشد. روزنامه افزاید پیروزی در افغانستان از طریق نظامی به دست نمیآید بلکه پیروزی زمان میسر می شود که مردم افغانستان خود را در امن حس کنند. بنوشته روزنامه یک نکته مهم دیگر در حمله روز دوشنبه در کابل این بود که قوای امنیتی افغانستان رهبری مبارزه با حمله کنندگان را به عهده داشتند و توانستند در ظرف چند ساعت با موفقیت اوضاع را دوباره تحت کنترل بگیرند. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان کرزی با نگرانی‌های زیاد روبروست که در بخش از آن می نویسد ولسی جرگه افغانستان بارد کردن تعداد زیادی از کاندید وزیران کابینه رئیس جمهور کرزی تعطیل زمستانی خود را آغاز کرد که این عمل ضربه دیگری به رئیس جمهور کرزی وارد می کند. در قدم اول بناشته روزنامه این عمل نشان می دهد حکومت آقای کرزی در حال در کنفرانس لندن اشتراک می کند که تمام چوکی های کابینه آن پر نشده است. بعضی از اعضای ولسی جرگه رئیس جمهور کرزی را متهم می کنند که وزرای کابینه خود را به اساس شایستگی انتخاب نکرده بلکه ملحوظات سیاسی را مد نظر گرفته است. به گفته فوزی کوفی نماینده مردم از ولایت بدخشان با در نظر داشت این مطلب از آغاز معلوم بود که تمام اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی رأی اعتماد به دست نخواهند آورد. از سوی دیگر به نوشته روزنامه افغانستان یک انتخابات ریاست جمهوری را از سر گذرانده که اتهامات تقلبکاری در آن گسترده بود و اکنون تحت همین شرایط باید چند ماه بعد انتخابات پارلمانی هم برگزار شود که آن هم منبع نگرانی دیگر می باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا مجله های بامدادی رادیو آزادی به پایان می رسد. نوریاس نوری در